سلامونه او ستړي مسي د مشالډو په دې خبري غړي کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هله د سرو جوړو خوشاله بس په دې غړي کې مدسر ریپورت د پاکستان د وزیر اعظم د اعلان سي درویز عرب روپی بعد د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر ترکوي لغه وروسته چلته احتجاجونه سوي دي او د دې ترڅنګ د میرام شاه د احتجاج او دارنګا د جنوبي وزیرستان او د باجوړ د سوداګرو پاړم ریپورت سره د افغانستان او نړۍ پاړم ریپورت سره خو پایله خبرو د پاکستان وزیر اعظم د دې هوا تر تنظیم لاندې کشمیر کې تر احتجاجونو وروسته د هغې سیمې لپاره درویشت ارب روپیو منظوري کړې ده. د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې نن د اوتمانزو وزیرو او داوړو قبیلو د بجلی د نشوالي خلاف احتجاج پیل کړی. په داسې حال کې چې د اسرائیل ځواکونه د غزې جنوب ښار رفح کې ډېر پرمختګ کړی، د مئی دولسمې د فلسطین له دې اخري پناه ځخه په وتلو کې تیزوالی راغلی دی. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم د دې هیواد تر تنظیم لاندې کشمیر کې تر احتجاجونو وروسته د هغې سیمې لپاره د درویشت ارب روپیو منظوري ورکړې ده. د بداسیل کې د جمو کشمیر جوانټ اکشن کمیټې لخوا د بجلی او د اوړو د زیاتو نرخونو خلاف د میل لسمې راسي احتجاجونه پیل شوي دي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په خبرسبه خبر پان کې ویل شوی چې د شابه شریف په مشرۍ کې نن د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر د حالاتو په اړه غونډه وسو او پکې په سمدستي توګه کشمیر ته د درویشت ارب روپیو د ورکوډو منځوري ورکړ وسو. په کشمیر کې د جمهوریت اسلامي ګوند امیر محمد مشتاق خان په ایکس خبرسبه پانه ویډیو کې ویلي چې د غشتونو نه پوره کېدو په صورت کې به احتجاجي تحریک لا پراخوي. بل خو د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر وزیر اعظم چودري انوار الحق د مئی پر 11 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې د بجلی او اوړو نرخونه د په اختیار کې دی او د خپل وس مطابق به هڅه کوي چې نرخونه کم کړي، خو باید داغه لپاره ورسره د جوائنټ اکشن کمیټي مشران خبري وکړي. د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې نن د اوتمانزو وزیر او دوه وړو قبیلو د بجلی د نشوالي خلاف احتجاج پیل کړی دی. ځینې احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې په 24 ساعتونو کې ورته یوازې 2 غنټې بجلی وي، نو باید حکومت د بجلی لوډ شیډنګ کم کړي. د احتجاج ګډونوال ملک حبیب د مئی پر 11 مشال ریډیو ته چې ټولو قبیلو پریکړه کړې چې حکومت غوښتنې ونه مني، وزیرستان ته به د بجلی لاین ترڅنګ تمبې به لمنځه وړي. د وزیرستان مرسیال کمشنر منظور افریدي مشال ریډیو ته ویلي چې له احتجاج کوونکو سره خبري روانې دی. د بجلی محکمې وابډا چارواکو ورته ویلي چې په کومه سیمه کې سخته ګرمي وي هلته به 4 ساعته بجلی وي او نور به بند وي، خو احتجاج کوونکي وایي چې باید حکومت دی 6 ساعته د بجلی ترسیل یقیني کړي. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د 15 کاله وړاندې په پوجي عملیاتو کې کورونه ړنګ شوي، خو تر اوسه حکومت ورته د هغې معاوضه نه ده ورکړې. د بر جنوبي وزیرستان یو فعال شیرپا مسید د مئی پر 12 مشال ریډیو ټول چې د حکومتي سروې له مخې په 2009 کال کې د وسوالو پر ضد د راهي نجات په نامه په فوجي عملیاتو کې 1,10,000 کورونه ویجاړ شوي وو، خو یوازې د 48,000 کورونو معاوضه ورکړل شوې او څه د پاسه 60,000 کورونو پاته ده. نوموړي زیاته کړې چې متاثره خلک په دفترونو ګرځي خو څوک یې غوښتنو ته پام نه کوي. بل خوا د بر جنوبي وزیرستان څخه د صوبای اسمبلی استازي آصف خان د مئی پر 12 مشال ریډیو ټول چې دا معامله به د صوبای حکومت چارواکو ترڅنګ وفاقي حکومت سره هم چیړي او د ولس د دې ستونزې حل لپاره به لاره راباسي. پاکستان حکومت د وسوال پر ضد د پوځي عملیات پر مهال د مکمل ویجاړو کورو لپاره 4,000,000 روپۍ او د جزینز مانن کور لپاره 1,500,000 روپۍ معاوضه مختص کړې و. د باجور سوداګرو په یو غونډه کې پریکړه کړې چې حکومت په دې ځل کې نوي ټکسونه ولګول، نو دوی به پر ضد احتجاج پیل کړي. د باجور د ټولو بازارونو د اتحادي مشرانو د مئی پر 12 په صدیق آباد پاټک کې غونډه وکړه. د غونډې ګډونوال او د عنایت کلی بازار د اتحادي مشر عمران ماهر نن مشال ریډیو ټول چې حکومت له دوی سره د ټکسونو نه اخیستو غوښمنه کړې وه، خو اوس داسې اوازې دي چې باجوړ کې به هم ټکسونه لګول کېږي چې دوی ته د مالي حالاتو له وجې د منلو وړ ندی.
زمون سره واده شو لس کالو پورې بستا سونه منګه ټیکس نه خلو، لس کالو پس بیا بیرته حالات ته ګورو او داغه مطابق په فیصله کوو. نو په دغه کې منګه د ټولو بازارونو نامه ټیم وکړو چې هیڅ قسمه کاغذ د بانکونو طرف ټیکسونه دي که نور څه قسمه ادارو د محکمو طرف ټیکسونه دي. باجوړ او بیا قبایلي علاقې داغه د منلو ول ندی.
د باجوړ پرنګ یو غونډه د سواد په منګور کې هم څه وچ پکې تاجران ویلي وو ترګري او قدرتي آفتونه ورته ډیر زیان رسولي او تر څو چې کاروباران نو پرمختیا د هیواد د نور برخو په څیر نوي تراغې ټکسونه نه مني. په 2013 کال کې د فاټا په خبر پښتونخوا کې شاملېدو پر مهال په اني ترمیمو کې ویل شوي وو چې له قبایلو به 15 کاله ټکس نه اخیستل کیږي، خو حکومتي چارواکو لا په باجوړ او سواد کې د ټکسونو اخیستو په اړه کوم تازه بیان نه دی ورکړی. البته تیر کال د دسمبر په 15مه ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکلي وو چې سپریم کورټ په یو مقدمه کې قبایلي ضلع د 2024 کال د جون تر 10مې پورې د ټکس نه اخیستو سیمې ګرځولې وې. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې تیر شپه د حکومت او پرلتوالو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو به له کومې نتیجې پای ته رسیدلی او توم پړاو نن پایل شو. د مې پر 12مه ناوخته د خبرو اترو لومړی پړاو د بلوچستان د کورنی چار وزیر میاز زیالانګاو په مشرۍ د حکومتي پلاوی د چمن د پرلتوالو د جوړ شوی کمیټې د مشرانو ترمنځ تر سره شو. میرزا زیالانګاو پرون له رسنیو سره په خبر کې وویل حکومت واړي چې د ستونزو خبرو اترو لالاري هوار کړی. دا وداسیال کې د چتیرو شاو خادرین مې مشتراسي په زرګونو تاجرانو مزورانو افغانستان ته تک لپاره د پاسپورت شت خلاف پرلط پیل کړی. په داسیال کې د اسرائیل ځواکونو د غزې جنوبي شهر رفح کې ډیر پرمختګ کړی. د مې پر 12مه د فلسطینیانو له دې اخیرین پناه ځخه په وټولو کې تزوال راغلی. اسرائیلي ځواکونو په شمال کې پاغه ویجاړ سوي سیمه هم بمباري کړې چې په کې اسرائیلي پوځ په وینا د امریکا او اروپای ټولو لخوا د ترګري ګرځول سوي ډلې حماس جنګیالي او بیا راټول سوي دي. اسرائیل پوځ څو میاشتې وړاندې ویلي وو چې دا سیمه له حماس ډلې څخه پاکه کړې. د رفح د حماس اخیرن مضبوط پټنځای کړند کېږي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو او ریو خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل او پروانه غړي کې د جن نورو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د دې هوټل تنظیم لاندې کشمیر کې ته احتجاجونو وروسته د غیسی مل لپاره د 20 ارب روپی منځوري کړی دی. په شمالي وزیرستان کې خلکو د بجلی د لوټ شیلینګ خلاف احتجاج کړی دی. د باجوړ سوداګرو او دکاندارانو ویلي چې د حکومت لخوا پر دوی په ممکنه توګه لګول شوی ټکس لګول کېدونکی ټکس نه مني.
چې کوم ډایرکټ ټکس دی نو هغه ورکولو ته مطلب دی موږ په هیڅ صورت باندې تیار نه یو. دا ټول په شریکه باندې د باجوړ عوام هم ده، د باجوړ تاجران هم ده.
د افغانستان په بغلان ولایت کې بارانونو او سیلابونو تر 300 زیات کسان وژلي او ګڼ شمیر ته مالی زیان رسولی.
دختلیر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، هیڅ شی موجود نه دي. ته هغه ساحه ته چې تلار شي د څه فکر نه کوي چې ته کله یو کور باندې و هیڅ شی نشته.
د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا بلوچستان او افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. او سم د خبرونی د فایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر ته سمدستي د 300 ارب روپی ورکول منځور کړی ده. د پریکړه هغه په خصوصي غونډه کې وکړه چې هم نن د وزیر اعظم په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وسو. غونډه د 1300 ورځو راځي په کشمیر کې د کېدونکو احتجاج په اړه بلسوي. په غونډه کې د کشمیر وزیر اعظم، وزیرانو، سیاسي مشرانو، د پاکستان په حکومت کې شامل ګوندونو نمائندګانو ګډون وکړ. پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر کې د بجلی او اوړو د زیاتو نرخونو پر ضد د خلکو له قهره ډک احتجاج دوام لري چې پکې یو پولیس وژل شوی هم دی او ګڼ شمېر زخمیان شوي دي. نور تفصیل د اسلام آباد د راشد خټک په ریپورت کې.
د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې د 1300 ورځې رسې کېدونکو قهرجن احتجاج په حق له اسلام آباد کې وزنګړې غونډه په 13 مې وشو. د غونډې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د کشمیر د خلکو ستونزو هوارولو لپاره سمدستي د 300 روپۍ ورکولو منځوري هم ورکړه. د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې خلک د بجلی او اوړو د زیاتو نرخونو په ضد احتجاج کوي. په احتجاج کې یو پولیس والا وژل شوی او تر سلو زیات کسان ژوبل شوی دي چې د قانون پلي کوونکو ادارې چارواکي او احتجاج کوونکي پکې شامل دي. د کشمیر د ټولو خارونو او کلونو د احتجاج کوونکو قافلې د مظفر آباد په لور د اسمبلی مخې ته د رغونډو لپاره را روانې دي. په مظفر آباد کې موجود د کشمیر یونین اف جرنالست صدر زاهد عباسی چې د احتجاج کوونکو په میز کې ولاړو مشال رډیو ته وویل چې د 1300 ورځې راځي په هر خار او کلی کې احتجاج دوام لري. دوکانونه بند دي او سړکونه تړلې دي. د وویل چې پلسګونو احتجاج کوونکو پولیس نیولې دي، خو خلک ډیر زیات کار دي او داسې ښکاري چې حالات ته حکومت ته کبونه وتون کې دي. زاهد عباسی دا وکړه چې په کشمیر کې یو ځای هم داسې نشته چې خلک د احتجاج لپاره نوی راوتلي. د ول چې انټرنیټ سرویس بيخي بند او د بازارونو د بندېدو له وجې خلکو ته د خوراکي مواد او صحت اسانتیاوي تر لاسه کولو کې ډېرې ستونزې دي. بلخوا په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د ډان ورځپاڼې رپورټر خالق کیانی چې په خپله هم د کشمیر د رولاکوټ سیمې اوسیدونکي دی وایي چې د کشمیر خلک صرف د بجلی او د اوړو د نرخونو خلاف احتجاج نه کوي بلکې د خپلو وزیرانو او د اسمبلو غړو او افسرانو د خرچو خلاف هم لاریون کوي. د ویل چې د بجلی او اوړو د نرخونو تعلق ته پاکستان سره دی خو د وزیرانو او افسرانو په لویو ګاډو کې ګرځېدل او خرچې کول مقامي مسله ده. خلیق کیانی وویل چې د کشمیر حکومت ته پاکستان په 2.5 روپیو یو یونټ بجلی ورکوي خو ځایي حکومت یې په خلکو په ګرانه بیه خرڅوي او نورې پیسې ځان لساتي. دغه شان د کشمیر او ګلګت بلتستان حکومتونو ته اوړه په ارزان نرخ ورکول کیږي خو په هغه کې هم بد انتظامی شوې ده. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د 30 ارب روپۍ د منظورۍ د اعلان په حق له مشال رډیو ته وویل
گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو جو سالانہ جو پیسے ان کو دیتی
ہے پاکستان حکومت سے کشمیر حکومت تا ہر کال کومے پیسے ورکی په هغه کې ډېری نه دی ورکړل شوی. کال پور کې چې پاکستان کشمیر ته پیسې نه دی ورکړي د دې درش تر روپۍ ګټه به د کشمیر حکومت ته وي خو خلکو ته به ډېره کمه ګټه ورسی. البته دا خبره ده چې دا غونډه وشوه او د خلکو په باور وشي چې د دوی ستونزې هواریږي. د پاکستان حکومت هم ځایي حکومت ته هدایت کړی چې د خلکو مسلې په ښه طریقه حل کړي. دا ستونزې هوارول څه دومره ګرانه او ناممکنه خبره هم نه ده. د پاکستان صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف په کشمیر کې د احتجاج په مهال د خلکو په مرګ ژوبله خوشحالي څرګنده کړې ده او ټولو خواو ته ویلي دي چې له زغم څخه کار واخلي. دوی اړوند چرواکو ته زر تر زره دغه مسله د حل کولو هدایت هم کړی دی. د یادونه وړ ده چې تیر کال په دسمبر کې آزاد کشمیر جاینټ عوامي اکشن کمیټې چې زیاتره پکې تاجران او ځایي مشران دي په دغه حواله احتجاج کولو نه پس د کشمیر د حکومت سره لوزنامه کړې وه خو د روان کال په اپریل کې بیا احتجاج پیل کړو او تور یې ولګوه چې حکومت د لوزنامې نه سرغړونه کوي. د کشمیر حکومت دغه تور ردوي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
او سمله کشمیر زو شمالي وزیرستان ته اوتمانزو وزیرونند بجلی لوټ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی. دوی وايي حکومت دی ورته په څلور ساعتونو کې لښ تر لږه شپږ ساعته بجلی ورکړي. دوی دړکه کړی چې که غوښتنې ونه منسوي نو پر مځکې ولاړې د بجلی ستنې یا مټې به ونړوي. د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکي وایي د اوتمانزو وزیرو له مشرانو هم د وابډاله چارواکو سره هم خبرې روانې دي. انتظامي زیاتوي چې امکان دی حکومت د شمالي وزیرستان خلکو ته په یوه شواروس کې د څلور ساعتونو د بجلی ورکولو په خبره راځي. سي عمر وزیر معلومات راکوي.
دو یوای چنن سلور ویر ساتونو کې په نمبر د زن سیمو یو او زنه یوازې درې ساته بجلی راځي. نور دو ویر ساته لوډ شیډینګ وی. د اوتمان ځایو وزیرو دا وړو قبیلو احتجاج کې غواخ وکړ چې غوښتنه یې و نه منل شي نو د میرامشا ګریډ لاین کټاوی د غلطه په خپل ځمکو کې غزیدلی د بجلی لاینونو نشلاوی. احتجاج کوونکي وایي چې سلور ویشتو ساتونو کې شپږ ساته بجلی غواړي. د دې نه زیات لوډ شیډنګ نه مانی. د احتجاج یو ګډونوال ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې میرامشا سربنکی په سیمه ټوله قبیله جمع شوه کوابډا و انتظامیه د بجلی ترسیل دورانیا ورته زیاته نکړه نو په خپلو سیمو ځمکو کې غزیدلی د بجلی ستنې او لاینونه د حکومت کټ کړي. په یو غنټه بجلی هی ضرورتونه نه پوره کیږي. د احتجاج یو بل ګډونوال ملک حبیب وای چې ټوله قبیلو پریکړه کړې انتظامیه سره مذاکرات روان دي. که غوښتنه یې پوره نه شوې نو وزیرستان ته غزیدلې د بجلی لاین کټ کوي. شمالی وزیرستان کې ټولو سیمو ته په نمبر په سلور ویشتو ساتونو کې نن سبا دوا ساته بجلی ورکول شي. ځایي خلک وایي چې هغه کې هم لوډ شیډنګ او خرابي په صورت کې کله کله سو سو ورځې د بجلی نه محروموي. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی سره مو چې په دې اړه تماس ونیو نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کوونکو سره یې جرګه خبرې روانې دي. وابډا افسرانو سره یې خبرې شوې. په کومو سیمو کې چې زیات ضرورت دی او ګرمي ده هلته څلور ساعته بجلی ترسیل به کیږي. نوموړي وویل چې وابډا ته د اسلام آباد نه د ټولو قبایلي زیلو لپاره خپل شیډول جاری شوی چې دعا او ځنه سیمو کې درې ساعته بجلی ترسیل کیږي، خو بیا هم وابډا محکمې چارواکي ورسره راضي شوي دغه ترسیل به څلور ویشتو ساعتونو کې تر څلور ساعتونو پورې وي. خو احتجاج کوونکي وایي چې وړاندې د غلطه څلور ویشتو ساعتونو کې شپږ ساعته بجلی ترسیل وو چې نن دوه ساعتونو ته راغلی، سو هغه شپږ ساعته بجلی دې یقیني کړي ګنې احتجاج نور غځوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له شمالي وزیرستان څخه به ګاونډي جنوبي وزیرستان ته لاړ شو. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان فوج د 2009 کال په عملیاتو کې د دوی د ړنګوسو کورونو معاوضې لا هم حکومت ته جوړ کړي. د دوی په خبره د سیمې غریب خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې یو مشر ایډوکیټ شیرپا وایي چې شپېته زره کسان د حکومت په تمه ناست دي چې د ویجاړو کورونو معاوضې ورکړي. په صوبایي اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان یو استازي آصف خان بیا وایي دوی به دا مسله په اسمبلی کې پورته کوي او هڅه به وکړي چې حکومت د خلکو د معاوضې دا پیسې په راتلونکي بجټ کې بیل کړي. اشتیاق مسید رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال پوځي عملیات را نجات کښې د دوی ړنګړې شوي کورونو معاوضه لیا حکومت نه دو ورکړې چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلات سره مخ شوی دی. په دغې برعکس د سیمې یو مشر ایډوکیټ شیرپا ماسید ویایي
مسجد کوم د اپریشن را نجات دوران ځوانون مشرون خلق شهید شو، خو هغې سره سره د میږ کورینه جمعتینه ړنګ شول. خو میږ چې کومه حکومت طرفه سروې وشوه 1,00,000 کم او بېش کورینه ړنګ شوي وي. خو داسې څه 3,000 کم 50,000 خلکې ته موضوع ملاو دو او د 6,000 کم او بېش کسون چې دي دا کله یو دفتر ته ځي کله بل دفتر ته ځي. په وطن شعور لویږي د دې د رهایش هیڅ طریقه نشته دی. کورینه ړنګ دي نو خیمې لګولې دي. نو میږ د حکومت نه خاص کر د آرمی چیف نه د دې د پالیسۍ تحت د میږ کورینه ړنګ شول، در په در شولې. نو میږ مطالبه هم د دې نه کوي چې فوري طور د واده خلکو ته موضع ملاو شي.
د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله ویایي چې حکومت وکول اول په سیمه کښې یې د ړنګې کورونو سروې کړی دو خو معاوضې یې لیا خلکې ته نه دي ورکړې. د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ړنګکړی شوي کورونو معاوضې غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغې ده.
ضروری خبر دا دو چکی سروے ور لاجلے شوی دی صوبے تا صوبے اٹول اماؤنٹ چدائی فیڈرل حکومت تا لاجلے دا چ وفاق تا پیسے دے بیا تا روکی امین خبر اوی دو وفاق سرا دو اتے بجٹ شپے رزی دی مگر امید دا انشاء اللہ چ پنیکس بجٹ شو دا تے میا تا پیسے جی
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومت یې د ړنګکړی شوي کورونو معاوضې زر ویر نه کړې بیا و د ضلع اوسیدونکي یو ور بیا په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شئی.
اوس د بجور د سوداګرو رپورٹ لا غوښته بیا بلوچستان ته زو د باجور سوداګر وای ک حکومت تر باندې مالیه نافذ کړي نو پرزت به پراخ احتجاج وکړي. د دې په خبره د سیمه ترګری او قدرتین اورونو ځپلې دا حکومت پرځای د دې چې خلک په ټکسونو تنگ کړي له هغه سره باید د مرستو لارې چارې ولټوي. د ملکند تاجرانو هم د مې دولسم په یو غونډه کې ټکسونه د نه منلو اعلان کړی وو. مرکزی حکومت چې ملکند ډیویژن د روان کال د جون تر اخیرنۍ نیټې پورې ټکسونو آزاد سیمه ګرځولې ده، د سیمه د تاجرانو تازه څرګندونو او غوښتنو ته ځواب ندی ویلی. شانواز ترگزی ریپورٹ را کردی.
د باجوړ کاروباریانو د ټیکسونو زد غاک پورته کړی. دوی وای د ملکن ډیویژن د کاروباریانو سره په شریکه به د ټیکسونو ممکنه نافذولو زد احتجاج کوي او که ضرورت بازارونه به بندوي او د گاړو لارې به هم وتړي. د باجوړ د ټولو بازارونو د اتحادیو مشرانو په دولسم مې په صدیق آباد پاټک کې غونډه کړې چې پکې د عنایت کلا د بازار صدر عمران ماهر موجود وو.
زموږ سره وعده شوی وو لس کالو پورې به ستاسو نه مونږه ټیکس نه اخلو، لس کالو پس به بیا بیرته حالاتو ته ګورو او دغه مطابق به فیصله کوو. نو په دغه کې مونږ د ټولو بازارونو د میټنګ وکړو چې هیڅ قسمه کاغذ د بانکونو طرفه ټیکسونه دي که نور قسمه ادارو د محکمو طرفه ټیکسونه دي. باجوړ او بیا قبایلي علاقې دغه د منلو وړ نه دي او دلته خلک جوړ دي د بدمنې حالات دي، نور دغسې حالات دي، خلکو روزګارونه الرېډي خراب دي. اوس په دې وخت کې ټیکسونه حکومت ولګي. موږ سره چې کومې وعدې شوې سل اربه روپۍ نورې نورې په نفسي کې 3% نه یوازې موږ سره ونه منلی شوه. خو دلته هم څه قسمه حرکت حکومت وکړي ټیکسونه نو موږ به هم شډرډاون الدا رئیس قسمه یو شینه به هم څنډه نه کوو که احتجاج او که بازارونه بندولو که ارزې ته تګو.
د عمران ماهر په خبره عنایت کلا بازار کې د څلور ورځو زیات دوکانونه دي. تر دغه غټ بازار بیا خار باجوړ دی، هغه ته هم شاوخوا شپږ زره دوکانونه دي او همدا شان د باجوړ دریم لوی بازار د پشت سالار زو دی. د کاروباریانو په خبره باجوړ کې یوازې د دوکانونو شمیره د 15 زرو زیاته، ولې نور کاروبارونه لکه د کانو کارخانې، د ګاډو روزګار، د څارو منډیانې، د ځمکو خرڅولو کاروبار او بیا نور هم ډیر زیات دی. تیره ورځ باجوړ کې خو غونډه شوې وه، خو همدغه شان غونډه په سوات کې د ملکن ډیویژن د کاروباریانو هم شوی چې پکې د باجوړ چیمبر آف کامرس یا د کاروباری خونی مشر لالیشا پختونیار هم دعوت شوی. هغه مشهد رډیو ته وویل
انډایرکټ ټیکس دا په موږ په ټولو باندې لاګو دی. د بوټ د پالش نواله رسا د سر د شیمپو پورې موږ دا تمام ټیکسونه په هر یو شي کې ورکو. خو چې کوم ډایرکټ ټیکس دی نو هغه ورکولو ته مطلب دی موږ په هیڅ صورت باندې تیار نه یو. دا د ټولو په شریکه باندې دا د باجوړ عوام هم دا د باجوړ تاجران هم دا.
للیشا پختونیار مشهد رډیو ته زیاته کړه تر هغې چې د دوی کاروبار او ترقی د ملک ته نورو برخو په شان شوي نه وي، دوی هڅه کوله تیار نه دي چې د حکومت لخوا ټیکسونه ومني.
دلته زلزلہ راغلی دا، دلته سیلابونه راغلی دي، دلته کله شوی د فصل تیار دي، کوه هغه غنم دي، کوه هغه میوجات دي. نو د خدای تعالی د پتونو سم مخامخې د دهشتګرد د یو لهر او چارغلی تاسو ته پدل چې په دې وطن باندې مطلب دی یو لوی اپریچلو نه وچو وطن وران شي، بازارونه وران شو، زمون کلی وران شو. نو په دغه بنیاد باندې موږ وو چې اره زمون سره دې مطلب دی مزید امن نرمي د ټولو قبایلو سره وشي.
تیر کال د دسمبر په 15 ایکسپریس ریویو نومې ورځپاڼه کې دوی په یو خبر کې لیکلو سپریم کورٹ آف پاکستان په یو مقدمه کې د پخوانی فاټا یا موجوده قبایلی ضلعو حیثیت د جون تر 2023 پورې ټیکس فری زون یا بغیر له ټیکسه سیمې ګرځولي. د تیرې ورځې په غونډه خو لا هم حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي. البته د تیرې ورځې غونډه چې په سوات کې شوې وه هغې کې د خیبر پختونخوا د صوبایي وزیر فضل حکیم خان، د قومي سیملې غړی امجد خان او ځینې نورو هم ګډون کړی. په دغه او همدغه شان تیر غونډو کې د پارلمان غړو هم د ټیکسونو د نه نافذولو غوښتنې کړي. خو د وفاقي حکومت لخوا په دغه حواله سره لا هم څه داسې خبره مخته نه ده راغلي چې ګنی دا ټیکسونه به د روان جون نه پس خامخا اخلي او که آیا د ټیکسونو د معافۍ موده به لا وغځوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د جمعیت اسلامي مرکزی امیر حافظ دین رحمان پرون کوټه ته د خپل سفر په مهال د بلوچستان اسمبلی مخ ته د هغې صوبې د زمیندارانو احتجاجي پرلته ورغلی او د هغوی دا غوښتنې بدرګه کړي چې حکومت یې ټیوبویلونو ته په 4 ساعتونو کې لږ تر لږه 8 ساعته بجلی ورکول یقیني کړي. بلوچستان کروندګر وایي دا مهال ټیوبویلونو ته یوازې 3 ساعته بجلی ورکول کېږي چې د دوی په خبره د فصلونو د اوبخور لپاره ناکافي دي. د بلوچستان اعلی وزیر د صوبې د کروندګرو د مسلې نوټیس اخیستې او ویلي دي چې د لپاره له مرکزی حکومت سره رابطه کوي. ایوب ترین ریپورت راکړي.
د جماعت اسلامی پاکستان مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمن ویلی دی چې په بلوچستان کې د 80% خلکو روزګار د کښتو کروندې سره تړلې دي، خو د بجلی د نشټوالي لامل د زیاتره کروندګرو باغونه او فصلونه د تباہی سره مخ دي. نوموړي د خبره د مئی په 12مه نیټه په کوټ کې د بلوچستان اسمبلی و مخته د کروندګرو د پرلت څخه په خپل وینا کې وکړه او زیاته کړه چې د ملک په اقتصادي او معاشي ترقی کې د بلوچستان د کروندګرو کردار ډیر مهم دی.
یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان ٹیوب ویلز کے لیے سولر پینل کا انتظام کریں.
دا حکومت کار دی چې د ٹیوب ویلانو یا کویان لپاره د سولر انتظام وکړي، پراغه سبسیډي ورکړي چې داغه په نتیجه کې زمینداران شتمن سي. خو چې ترڅو دا کار ترسره کیږي تر هغه وخت پورې دی د کروندګرو او ٹیوب ویلانو یا کویان لپاره د بجلی ورکول وخت زیات سی. بلخوا د پرلت ډیری برخوال وای چې د ګرمۍ په دې موسم کې د بلوچستان و کروندګرو ته د دې د کویان لپاره د وابډا لخوا په 24 ساعته کې بجلی یوازې 3 ساعته ورکول کیږي، چې له امله د دوی زیاتره باغونه او فصلونه مخ پر وچېدو دي. په دې اړه به غوږ سو وای و کروندګر ته
درې ګنټې بجلی مشترکې موږ د وابډا څخه خواست کړو، د وفاقي څخه خواست کړو، صوبایي
شمسی واڑوی چتر سو دا کار نوی سوی تر هغه وخت دی وابډا د ژمنی سره سم و کروندګرو ته په 24 غنټو کې 8 ساعته بجلی ورکړي. په دې اړه د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرکزی سکتر عبدالرحمن بازئی راته وویل چې د صوبایي او وفاقي حکومت له لوري پر بجلی د سبسیډي په مد کې د پیسو پر وخت د نه ادا کولو له وجې هم د بلوچستان کروندګر د اوسني مشکلاتو سره مخ شوي دي. بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بکٹی زیاته کړی ده چې د بلوچستان و کروندګرو ته د 8 ساعته بجلی د ورکولو په خاطر د وفاقي حکومت سره تماس نیولی دی. نوموړي د خبره په کوټه کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې د صدر ملک عبدالنصیر شوانی په مشرتابه کې د پلاو سره د خبرو پر مهال کړی ده. په کوم کې چې د کروندګرو لخوا و اعلی وزیر ته ویل شوي دي چې حکومت په صوبه کې زری کویان دي و شمسی توانایي ته واړوي. پر دې باندې اعلی وزیر وویل چې په صوبه کې د کښت او کروندې لپاره 28,000 رجسټر کویان دي او شمسی توانایي ته پر اړولو نږدې 15 اویا ارب روپۍ مصرف راځي، کوم چې د نوموړي په خبره د مرکزی حکومت په مرسته یقیني کېدلی سي. اعلی وزیر دا هم ویلي دي چې د بلوچستان حکومت 2 ارب روپۍ د سبسیډي په مد کې و کسکو ته ادا کړي دي او نورې 2 ارب روپۍ به ډېر ژر ادا کړي. دا د هغه وروسته کله چې و بلوچستان ته د بجلی ورکوونکي ادارې کسکو له لورې د مئی په 9مه نیټه په یو بیان کې ویل شوي وو چې د بلوچستان پر کروندګرو 6,23 ارب روپۍ د بجلی بلان پاته دي. په دې کې 1,50 ارب روپۍ پر صوبایي حکومت او نږدې 2 ارب روپۍ پر وفاقي حکومت د سبسیډي په برخه کې هم شامل دي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 0040 او 0023 شپږ سو وسلويخت سالور سواو شپاگ نوی.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم د خبرونه مایته راغلی د خبرونو لنډیس. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دیهوات تر تنظیم لاندې کشمیر کې تر احتجاجونو وروسته د هغې سیمې لپاره د 2.3 ارب روپیه منځنۍ کړې ده. د وزیر اعظم هاوس لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې نن د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر د حالات په اړه غونډه وشوه او هغه په سمدستي توګه کشمیر ته د 2.3 ارب روپیه ورکولو منځنۍ کړه. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې نن د اوټمانزو وزیرو او داوړو قبیلو د بجلی د نشکولو خلاف احتجاج پیل کړی دی. ځینې احتجاج کوونکو مشالو لیدو ویلي چې په څلورو ساعتونو کې ورته یوازې 2 غنټې بجلی وي، باید حکومت بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې 15 کاله وړاندې په پوځي امنیت کې کورونا ړنګ شوي ول، خو تر اوسه حکومت ورته د هغې معاوضه نه ده ورکړې. د بر جنوبي وزیرستان یو فعال شیرپاو مسید د مې په 2000 مشالو لري ټول چې د حکومتي سروې له مخې په 2009 کال کې 200 پر ضد د راهنچات په نامه په پوځي امنیت کې 110,000 کورونا ویجاړ شوي، خو یوازې د 48,000 کورونا معاوضه ورکړل شوي او 65,000 کورونا لا. د باجور سوداګرو په غونډه کې پریکړه کړې چې حکومت په دې ضلع کې نوې ټیکسونه ولګول نو دوی به پر ضد احتجاج پیل کړي. د باجور د ټولو بازارونو د اتحادو مشرانو د مې په 2000 په صدیق آباد پاټو کې غونډه وکړه. د غونډې ګډونوال او د نات کلي بازار اتحادي مشر عمران ماهر نن مشالې ډول چې حکومت له دوی سره د ټیکسونو ناقصو ژمنه کړې وه، خو اوس داسې اوازې دي چې باجور کې به هم ټیکسونه لګېږي چې دوی ته د مالي حالاتو له وجې د منلو وړ نه دي. د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې تیر شپه د حکومت او پرلتوال ترمنځ د خبراترو لومړی پړاو بې له کوم نتیجې پای ته ورسېدی او نن یې دوهم پړاو پیل شو. په داسې حال کې چې اسرائیل ځواکونو د غزې جنوبي شهر رفح کې ډېر پرمختګ کړی، د مې په 12 د فلسطینیانو د دې اخیری پناه ځای څخه په وتلو کې تیزوالی راغلی. تاسو مشال ریډیو ریاو سم د خبرونی دوه می نیمای تراغلی او حوال به یو نړیوال ریپورت وی بیا به ورسته افغانستان او خیبر پښتونخوا ته سو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن اسرائیل ته د واشنگټن لخوا د پوزي مرستو د جنډولو د پریکړې دفاع کړې. هغه ویلي چې اسرائیل د غزه پر فشار کې د ولسی وګړو د خوندیتوب لپاره باوري پروګرام نه دی وړاندې کړی. واشنگټن دا ګمان لري چې کل چې اسرائیل سره به د بمونو په برخه کې مرسته د دې سبب سي چې دغه بمونه په رفح کې د هغو څه د باندې 1,000,000 کسان په وړاندې وکړو سي چې هلته له جګړې پناه اخیستې ده. په همدې حال کې حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې یې ترګره ډله بولي، د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر تازه څرګندونو چې دې ډلې له بند د اسرائیلي یرغمل سو د خلاصون په باب د عکس العمل شوډلې دي. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي اسرائیل باید د غزې په جنوبی خار رفح کې د ملکیانو خوندیتوب لپاره دقیق پروګرام ولري. هغه څه چې د پوینه امریکا تر اوسه نه دی لیدل. بلنکن له ای بی سی ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې اسرائیل ته د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د 3500 بمونو د نور کولو د پریکړې دفاع وکړه. وایي ویل چې د امریکا متحده ایالاتو اندېښنه لري حسینه چې اسرائیل ته د امرسته شوي بمونه په رفح کې د ملکیانو پر وړاندې په حملو کې وکارول شي. رویټرز خبری اژانس پرون یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پوینا راپور ورکړ چې ویل یې دی جمهور رئیس بایدن اسرائیل ته د مرستو لپاره ژمن دی، خو د انټونی بلنکن په باور که اسرائیل پر رفح ښار بشپړ برید وکړي واشنگتن نشي کولای ملاتړ وکړي یا په دې برخه کې سمراسته وکړي شي. اسرائیل ویلی چې د نړیوالو له اندېښنو سره سره پر رفح کې د حماس ډلې د جګړه مارو د ځپلو په نیت پوځي عملیات کوي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه تونلارې ډله حماس یو ترورستي سازمان ګڼي. دا مهال د غزې له نورو برخو د جګړو له امله 1,000,000 ډېرو فلسطینیانو په رفح ښار کې پناه اخیستې چې د خوړو، څښاک اوبو، روغتیایي خدماتو او سرپناه له شدید کموالي سره مخامخ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په هغو پوځي عملیاتو کې چې 2 میاشتې کېږي تر 15,000 ډېر کسان وژل شوي دي. په غزه کې د عملیاتو وروسته له هغه پیل شول چې د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حملې په نتیجه کې 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د هغه اوربند پر مهال چې په نوومبر میاشت کې وو ورځې دوام وکړ، د لسګلو فلسطینی بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشی شول. اوس د امریکا جمهور رئیس جو بایدن غوښتنه کړې که حماس ځله د اسرائیل پاتې یرغمل شوي کسان خوشی کړي، په غزه کې به ډېر ژر اوربند ته زمینه برابره شي. خو حماس ډلې پرون د بایدن دغو څرګندونو ته عکس العمل وښود او هغه د اوربند په مذاکرو کې یو شکست وباله. تر اوسه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره د منځګړو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د پوځي او سیاسي چارو کتونکي وایي د اوربند پر سر تازه مذاکرې چې د امریکا متحده ایالاتو، مصر او قطر یې منځګړیتوب کاوه، هغه وخت له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې چې اسرائیل په رفح ښار کې د عملیاتو د پرمخ بیولو خبرداری ورکړ او دې مسالې پراخ عکس العملونه وپارول.
د افغانستان د بغلان ولایت سیلاب ځپلي د مرستو ژغ کړی دی. دوی وایي چې کورونه وران شوي او فصلونه له منځه تللي. په بغلان ولایت کې سیلابونو له 300 زیات کسان وژلي او له 2000 زیات کورونه وران کړي دي. د ځینو کورنۍ ټول غړي وژل شوي او د ځینو بیا یوازې یو یا دوه کسان پاتې دي. ګڼ خلک په خیمو کې ژوند کولو ته مجبور شوي دي. قسم نړیوالې مرستې پیل شوي دي، خو سیلاب ځپلي وایي بیړنۍ کار ته اړتیا ده چې بهتره سرپناوي او خواړه ورته برابر شي. اوس هم د بارانونو لړۍ نه ده درېدلې او د نورو سیلابونو خطر سته. په دې اړه دا رپورټ اورو.
د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له وروستیو سیلابونو وروسته یو شمېر سیلاب ځپلي او رضاکاران وایي عاجل مرستو ته اړتیا ده. ازادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د بغلان د بورکی ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی وایي
سیلاب نقطه نه ژوند نه انسان نه حیوان نه آبادۍ او نه کورونه پرېښي. داسې کورونه هم شته چې یوازې یو کس پکې ژوندې پاتې شوی دی.
د دهنی غوري ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی دین محمد ازادي راډیو ته وویل
زیانونه ډېر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کرنیز مځکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلی و له منځه تللی ده.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ یو تن رضاکار شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د اړتیاو له مخې باید د جامو، خوراکي توکو او بیړنیو سرپناو د برابرولو په برخه کې نورې مرستې هم وسی.
موږ په ټولو مساتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عاجل دل دي خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډیره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه راغلي. زخت ډیر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، هیڅ شی موجود نه دی. هغه ساحه ته چې تلاړ شي داسې فکر نه کوي چې دلته کلی و کورو بانډه وه، هیڅ شی نشته.
د بغلان مرکزی ولسوالۍ یو رضاکار میرویس ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته ولاشه سره کړي دي خلکو ته چې خلک ټول په دشت په پاتې نه دي ناستې جای لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او نور قوي همکاري مرسته څنګه ورسره شوي.
په بیلابیلو نورو ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو یو شمیر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دننه او بهر یو شمیر افغان رضاکارانو په ټولنیزو رسنیو کې د ورستیو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې یو افغان رضاکار عبدالله میاخیل چې د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله 1200 پاوند راټول شوی دی. هیوادوالو غږ وکړ چې په داسې سختو شرایطو کې د خپل هیوادوالو لاسته
په همدې حال کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بغلان ولایت ته تللی او له ځایي خلکو او مرستندویه مؤسسو سره یې لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل ایکس پاڼه کې د ملا برادر په حواله لیکلي چې هغه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دوی د حکومت د کمیسیون په ناسته کې بغلان او نور ولایت نو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان په ځینو سیمو کې سیلاب ځپلو ته د بار وړونکو موټرو په وسیله د مرستو رسول ممکن نه دي او له همدې امله دوی د مرکب په ګډون له څارویو څخه د مرستو د لیک لپاره ګټه اخلي.
مکانهای آسیب دیده در بغلان و بدخشان
په بغلان او بلخشان کې ځانمن شوی ځایونه په داسې سیمو کې دي چې له سخت لوګي سره مخ دي او چیرې چې موږ د اوړي په جریان کې د خوراکینو خوندیتوب لپاره مرسته کوو د سیلابونو د کرنې او اوبو لګولو پر سیستمونو منفي اغیزه کړي. چې د موجوده خوراکي توکو د نامنۍ سبب شوی.
د افغانستان سره میشتي ادارې هم په خپل اکسپانه لیکلي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته روغتیایي کڅوړې ویشلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په اکسپانه لیکلي چې له سیلابونو وروسته د ناروغیو ګواښ زیاتېږي او دوی د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د سه شنبې په ورځ د می په 11مه په خپل راپور کې لیکلي چې د بغلان په 15 ولسوالیو کې شاوخوا 600,000 کسان د 310,000 ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي.
د افغانستان کې د بغلان ولایت کې د سیلابونو د سیلاب ځپلو حال او سازو بیرته خیبر پښتونخوا ته په پېښور کې میشت افغان کډوال وای د پاکستان حکومت باید ژوند کولو ته پرېږدي. افغانستان ته تر لیږلو مخکې دومره وخت ورکړي چې خپل کاروبارونه راغونډ کړي. د دې په خبره د پی آر کارډونو مدای د جون تر دیرشمې پورې غزول شوی خو بیا هم په خپل راتلونکي نه خبره او پاره اندشمن دي. د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسي له دې واده د بیا اسناد غیر ملکي وګړو د استلو لړۍ پیل کړې ده. تفصیل د فرهاد چنواری پر رپورت کې.
په پیښور کې میشت افغان کډوال مشال ریډیو ثوای چې د پی یو آر کارډونو د اعتبار مودې غزیدو باوجود د خپل راتلونکو په حق لاندې خمندي او په کار ده چې دوی لپاره یو مستقله واضحه پالیسی جوړ کړل شي چې له دې ملک د وستو اندېښنې ختم شي.
نو مهرت لا دیم افغانې د انګراري مو ولا بدل تم ډیر خوښ درګه پیدا شمار سل د سیوی ډیپلر نه مل ډیر په خوان راغلی وو بسار سم دل تیر کړي بس لګي کاروبار کو دل د خوشاله چا دل اټو ته بس سو کو نو دل کار مرز کار نشته ها مو سره ماجر کار ده دل د جمل د پاد شو خره مل زندگی تیر کو کار کې نو ټیم موږ د واچ موږ د بیت داشنا کار نه ملاو شي خدا ډیره سختي و موږ بوج کور نیم نیم سامان نه بوج رو سامان په نیم نیم به خرج
تسلیم موږ مال خو د فاملی شل کسانې کور کې او کاروبار هم خو کاروبار روان دی او ماشومان هم دل د سکولونه وای هم دل د ژوند کو زندگی کو چې بیا کلم شړینو بیا لار ما ماخه ده څوک تیار نه دی ځکه چې دل د خلکو غټ غټ کاروبارونه دي قرضونه مشته او په خلکو زمون قرضونه شته نو روزګار دی کنه نه کدا شړل را شړل نه دا غنی څنګه ول نه کو نو دا غریبانان خلک دي واسه بازابېږي
خو وګل هم در حالات خو به داسې حالات تاسو په خپل معلوم دي هر څه تاسو د وړاندې کارډ را کو کارټстаў کارټ نشتاو موږ دا وړو چیرې او ټیم مقرر ټیم چې هغه ځکه چې څو پورې موږ دا کاتیرا ټولي کو د خلکو کاتی دي زمون کاتی دي په خلکو باندې
د تیرې میاشتې یعنی اپریل په 20مه نیټه د پاکستان وفاقي کابینه په غونډه کې پی یو آر کارډ لرونکو افغان کډوالو لپاره د کارډونو د اعتبار موده تر جون 1 نیټه پورې وغځول شو. د پاکستان وفاقي حکومت تیر کال 2023 نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو له دې ملک د وستو لړۍ پیل کړې او په دې تیرو خواو شپږو میاشتو کې په لکونه بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. ځینې نړیوالې امدادي ادارې وایي چې دغه شمېره 50,000 پورې ده. د روان کال په فبروري میاشت کې افغان سټیزن کارډ لرونکو ته هم ویل شوي وو چې خپل هیواد ته دې د ستنېدو تیاری وکړي خو بیا حکومت هغه پریکړه بیرته واخیسته. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تیر کال 2023 کې ویلي وو چې په پاکستان کې خواوشا 4,00,000 رجسټر افغان کډوال ژوند کا او په همدومره شمیره کې بیا پکې بی اسناد افغان کډوال هم میشته دي خو سکالی تر دا مهال کومې نوې شمیرې نه دي جاری کړې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈپور ویلي چې حکومت په قبایلی ضلعو پرمختیا چارو ته ځانګړې پاملرنه کوي خو د قبایلی ضلعو د سیاسي او مدني فعالانو ترڅنګ ځینې شنونکي هم وایي د صوبا تیرو حکومتونو هم ورته وعدې کړې وي خو لا پوره سوي نه دي. وزیر اعلی ګنڈپور د قبایلی ضلعو د پرمختګ خبره په داسې وخت کې کړې چې صوبې د خزانه وزارت د راتلونکي مالکال لپاره د بودیجې په جوړولو بوخت دی. پر دې سربېره صوبایي حکومت له مرکز د دې بجلی د خالص ګټې او نورو بقایجاتو کوښتنې هم کوي. غلام غوث رپورټ راکوي.
تیر ورځ د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ویلی دی چې په ترقیاتی عمل کې به زمشوی قبایلی ضلعو ته خصوصي پاملرنه کوي. خو د قبایلی ضلعو سیاسي او مدني فعالان وایي په 2013 کې د قبایلی ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو وروسته د هر مالی کال په بجټ کې د قبایلی ولس سره دا ډول وعده شوی دی خو عملي کار پرې نه دی شوی. په دغه اړه د شمالي وزیرستان قبایلی ضلع نه د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی میرکلام وزیر د مئی په 12 نیټه مشال ریډیو ته وویل
خدای دا وکی چې دوی قبایلی علاقې ته کار وکی. خو زما خیال نه دی د مخکې ورځې هم چې دوی کوم د ډونرز یو کانفرنس کړای و پاغه کې هم دوی د قبایلی علاقې په نوم باندې کوشش کولو چې مونږ ډېر پیسې راغونډ کو او د قبایلی ولس په نوم باندې دنیا ته مونږ دا وویو چې دلته ډیر کارونه مونږ ته پاتې دي. خو داسې دوی کوي نه چې کله هم دوی ته پیسې راشي نو بیا یې دوی په دا نور باندې بستی چې کومې زیلې دي په هغه کې لګوي. زمونږ آلریډي دوی مونږ سره په اعظم کېدلو کې په 2013 کې وعده کړې وه چې تاسو ته به د لاسو کالو د پاره 1000 روپۍ درکو، مطلب هر کال به 100 روپۍ درکو. زمونږ کوم آی ډی پی چې وا چې دا به هم دوا چنده کیږي، هغه هم دوا چنده نکړه. په این ایف سی کې هم 3% دوی وعده کړې وه چې دا به قبایلی ولس ته ورکوو، هغه هم مونږ ته را نکړه.
په پیښور کې خبریال رسول داوړ وایي د قبایلی ضلعو لپاره په تیرو بودیجو کې هم د مالی پانګو د مختص کولو اعلانونه شوي دي. خو په قبایلی ضلعو کې د اعلانونو سره سم د صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا پرمختیایي کارونه نه دي شوي.
نهټ کې صوبایي حکومت صوبایي سطح باندې چکم د روټین کارونه دي خو رواني ټک ټکیږي او په غټه کچا باندې نه یې داسې نوې روډ مونږ چرته ولیدو او نه مې داسې پل ولیدو نه مې داسې اسپتال ولیدو. حتی کې چې اسپتالونو کوم زوړ صورتحال وه نور هم خراب شوی دی. دغه شان روډونو خسته حال شوي دي او سکولونو دا صورتحال دی چې بیشتره پکې یا کمپلیټلی بند دي او ځنه کې ټیچرز نه وي، ځنه ټیچران اویلیبل نه وي. بهر ملکونو کې مزدوریانو ته تللی دي او دلته کې ټیچر وي. نو دغه شان ډېر بد صورتحال دي. خلک ډېر امید و چې زم شي د ازلا نو بیا بس حدا پوره ترقی وکړي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وویل
خبر پښتونخوا ته خپل حدا پوره کوشش کوي خو د حکومت هم په بنیادی ترجیحاتو کې دا نه ده. د سیاست لپاره د خدا وفا خلاف نعرے وهلې کی خو د قبایلی علاقو لپاره نه د محمود خان دور کې دا په ترجیحاتو کې شامل او نه راته په موجوده دور کې ښکاري.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د قبایلی ضلعو پرمختګ ته د خصوصي پاملرنې جمعنه په داسې مهال کړې ده چې د پښتونخوا د خزانې وزارت په جون کې د صوبایي بجټ پیش کولو لپاره د تیاریانو ترڅنګ له مرکزه د صوبې د بجلی د خالص ګټې او نورو بقایجاتو غوښتنې هم کړې دي.
په پاکستان کې د سولر پینلونو بای د تیر کال په پرتله 50% کم شوی دی. دا په داسې حال کې د چپاغي واد کې د بجلی په نخ کې د لوړوالي لوجې ډیر خلکو د مرزي انرژي کارولو ته مخه کړې ده. کاروبانان او شرکتونه وايي په نړیوال بازار کې د سولر پینلونو بای ټیټی شوی دی او ځکه نو په پاکستان کې هم قیمتونه غورځېدلې دي. وسیم سجاد رپورټ راکوي.
په پیښور کې ارتوب خان چې په تیر میاشت کې په خپل کور کې سولر پینل پلانټ لګولې مشال ریډیو ته وايي
ما په خپل کور کې 7 kV سیستم انسټال کړی دی. انسټال کولې وجه دغه و چې موخه کې د لوډ شیډینګ ډیره غټه مسله و نو هغه ته موږ کتل او موږ د سولر سیستم انسټال او د فائدہ موږ ته دغه د شغل خو بل او سره زیرو شو کنه. د نه علاوه چې کوم دی موږ دغه پنکه اے سی او د سره ټیوبل وغیرہ چې کوم دا اوبو والا سیستم دی دا سره ټول دی شیزو سره بیا فری شو.
د نرخونو یاد بدلون راتلو وړاندې د 50 kW سولر سیستم بیا شاوخوا 1,15,000 روپۍ وا او اوس یې قیمت صرف 2,45,000 روپۍ دی. یعنی یو تخته چې تیر کال په 45,000 روپۍ میلاوي ده اوس په بازار کې په 21,000 یا 22,000 روپۍ ده. په کوز دیر کې د یو شخصي سولر کمپنۍ مشر اعجاز خان د قیمتونو زیات کمښت په اړه مشال ریډیو ته وایي
ریزن دا دی چې یورپین کنټریز ته به دا سولر ډیر زیاتلو او هغو په چاینیز مارکیټ باندې فی الحال بین لګولی دی. هغو خپل پروډکشن شروع کړی دی. په دغه وجه باندې چاینیز مارکیټ کې پروډکشن ډیر زیات سیوا شوی دی، بل پاکستان پورټس کولاو دی، لارې کولاو دی، په دغه وجه باندې مالونم ډیر زیات دی. یو سپلایر تقریبا هر میاشت 10-15 کنټینر سولر را روان دی، نو په دغه وجه باندې هغه سپلای ډیر زیات دی. ډیمانډ یې خو هم سیوا دی، خو د ډیمانډ نه سپلای سیوا ده، نو په دغه وجه باندې د سولر ریټونه کم شوي دي. او بقایا چې د فیوچر خبره ده، نو سولر خدا ده چې فیوچر ښه برایټ فیوچر دا دی چې یو خو بجلی ورځ په ورځ ګرانی دي، بل انرژي کرایسیس را روان دي، ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي.
په داسې حال کې چې د سولر پینلونو نرخونو کې کمښت د ولس لپاره د ګرانۍ او نو واپس کیدونکو انرژي بدل دی، د پاکستان حکومت هم هڅه کوي چې ولس رینیوبل یا د تجدید وړ انرژي استعمال لپاره وهڅوي. په یاد لړ کې حکومت بیلابیلې پروژې هم پیل کړې دي، په کوم کې چې سرکاري عمارتونو او دفترونو بجلی سولر پینلو ته بدلول او په بیلابیلو ځایونو کې د سولر لوی لوی پلانټونه لګول شامل دي پیل کړې دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس د نرسانو د نړیوالې ورځې په اړه باندې ریپورت چې پرون د مې 12مه وه، دا ورځ د فلورنس نایټنګل چې د نرس د مسلک بنسټګر ده په یاد کې هر کال منځل کیږي. د 2024 کال د دې ورځې موضوع ده زموږ نرسانې زموږ راتلونکی. په دې مناسبت پرون د نړۍ د نورو سیمو په څیر په پاکستان کې هم غونډه شوې چې یو هغه په سوات کې هم وه. په دې اړه د نیاز احمد خان ریپورت اورو.
په سوات سید شریف میډیکل کالج کې هم د دغه ورځ په مناسبت سره د مئی په 14مه دستوره کې د سوات په سلګونو نرسانو برخه واغسته. دستورې ته د نرسانو مشرانو، د سیادت کارمندانو او د سیمې منتخب نمائندګانو ویناګانې وکړې او د نرسانو خدمات یې استایل. د سوات سید شریف د نرسانو مشره نجمه بیبي وایي چې د دې ورځ منځل دوی لپاره ځکه اهم دي چې د دوی کار ته هم د خلکو پام شي.
دې پروګرام په ترو موږ نور خلکو ته هم باور کراوه چې لکه نرسز هوم یو کمیونټی دا، نرسز هوم یو بیک بون دی دا هیلث کیر سسټم کې، ځکه چې ډاکټر خو راځي خپل پرسکرپشن کې اولاد زیات ټایم چې دی هغه مریض سره نرس ته رہی. دې په وجه نرس ډیر زیات اهمیت او دې سه پروګرام نیشنل لیول باندې د صوبای لیول باندې په کار دی چې وشي.
د سیدو شریف د سرجیکل وارد مشره نرسا زکی محیب وای چې دا وخت د سیدو شریف په دوه هسپتالونو کې 1500 د نرسانو منظور شوی څوکۍ خالی دي. د لری سیمونه نرسانې د هسپتالونو کې کار کوي، نو هغوی لپاره د اوسېدو هاستل د تلو راتلو ګاډي نشته. زیاتره نرسانې د خپل ډیوټۍ نه زیات کار کوي.
دا پروګرامونه ډیر اهم دي ځکه چې عوام ته هم پته لګي چې په دې مشره کې نرسز موجود دي او هغوی خپل کارونه کوي. او حکومت نه هم دا اپیل کوي چې سونه شارټیج په دې سیدو ټیچنګ هاسپټل کې دی، نه هغه لپاره موږ بار بار ریکوست کوو چې پلیز دا زموږ لپاره دا کمی پوره کړي. انې وی کسان دیوالی چې دی، انې وی کسان ته موقع ملاوي شي چې خپل خدمت په صحیح طریقې سره وکړي.
دستور کې د نرسانو باز مشرانو د غستونځي د سیمې قومي سمبلی ممبر سلیم الرحمن ته هم وړاندې کړې چې د دستوري مشر ملمو. هغه په خپل وینا کې وویل،
ان شاء الله تعالی موږ تاسو برپور مدد کوو، تاسو برپور امداد کوو په هر قسمه او بل د خپل هسپتالونو لپاره سجیشن وړاندې ما د پریټن کې سجیشن پتا تر راکړي. ان شاء الله تعالی د هیلث منیسټر او خپل زموږ چیف منیسټر علي امین ګډناپور سره دا برپور ز یو دغه کومه او ستاسو چې څونه کې دشي کده تنخوا کا الاوسس کا نور چې صحیح حساب کتابي چې هغه صحیح چې هغه تاسو له موږ راوړي.
د سواد نرسز اسوسییشن اتحادیه مشر بهار خان تر مخه سواد کې د ووسونه زیاتې نرسان په بیرابل روغتونو کې کار کوي چې پکې یو نیم سرسړی هم شامل دي. دوی په داسې حال کې سوکې کوي چې د حکومت لخوا منل شوی مراعات او سانتیاګان نه لري، باید د سیمې منتخب نمائندگان د غستونزې ورته حل کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
او سم د دې خبرې غړي ورستی ریپورت ترازو. لا باسینه تر امو د ګندارا تاریخ د اغلی صفی حلیم چړنه ده چې په دې روسي کې په ننګرهار کې مومند خبرندوی ټولنې په کتابي بڼه خبره کړې ده. په دې کتاب کې هغه ټولو حوالو ته کتنه سوي چې تاریخ په اوږدو کې بهرنۍ او کورنۍ لیکوالانو په ګندهارا تیز لیکنې کړې دي. د کتاب په ځانګړتیاو د مشالېډو خبريال بازوما دابل له څو لیکوالانو او تاریخ لوستونکو سره خبرې کړې او ریپورت یې پرې چمتو کړی دی.
لا باسینه تر امو د ګندهارا تاریخ د پښتو ژبې د ناول او کیسه لیکوالي اغلی صفیہ حلیم سیلنیس کتاب نوم دے. دا کتاب په ننګرهار کې مومن خبرندوی ټولنې تازه خپور کړی دی. د کتاب لیکوالی د پاکستان له ټکسلانا واخله. د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او افغانستان کې د ګندهارا تعذیب نښانی سیړلی او د هغو ټولو ختیځپوهانو حوالې راخیستي چې د تاریخ په اوږدو کې په ګندهارا تعذیب کړي دي. لیکوال او کره کتونکی مصطفی سالک چې یاد کتاب یې لوستې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، صفیه حلیم په خپل کتاب کې د بودایي تعذیب په اړه بشپړه تاریخي څېړنه کړې ده.
له اباسین تر امو د ګندهارا تاریخ یو بشپړ تاریخ دی، او زه ورته په دې بشپړ تاریخ ویم. د ګندهارا تاریخ په پښتو، اردو او فارسی کې نشته. ډیر لږ د ځینې مقالې حبیبي صاحب او ځینې نورو لیکوالو لیکلي، ځینې چې په پېښور کې لیکل کړي دي هغوی هم د محدودو سیمو په اړه لیکل کړي دي. صفی علیم د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته په پراتو سیمو باندې چې بودایي او د ګندهارا د تهذیب نښې دي هغې باندې لیکل کړي دي. تاسو د دې نه دا اندازه ولګوئ چې 138 حوالې ذکر کړي دي، 146 انګریزي حوالې دي، 230 د پښتو، اردو او نورو ژبو حوالې دي. د دې معنا دا شو چې د ګندهارا تاریخ په انګریزي کې دی.
محمد ابراهیم ابراهیمی چې د تاریخي کتابونو د مطالعې مینوال دی، لا باسینه تر امو د ګندهارا تاریخ کتابی هم لوستی دی. نوموړی هم په ګندهارا تعذیب د صفیه حلیم څېړنه بشپړه بولی.
یاد اثر د صفیه حلیم د تاریخي څېړنو او مشاهداتو یو ځانګړی اثر دی چې د لرغونی ګندهارا تاریخي آبادات، د هغې وخت ژوند جواک، د ګندهارا تاریخي پولی او جغرافیه په کې له نورو پښتو تاریخي کتابونو ښه جوت شوي دي. په یاد اثر کې اغلې د ډېرو لرغونو توکو تاریخي کتابونو په لټنه کړې، د ټکسلا تر سمنګانه یې بیلابیل بودایي کنډوالې پسې لیدلي، پوهنتونونو او میوزیمونو ته تللې او بیلابیل عجب خانې یې پسې چاڼ کړې دي.
مصطفی سالک زیاتوي چې کتاب په هنري ژبه لیکل شوی او د تاریخ لوستونکي تر پای پورې له ځانه سره ساتلی شي.
صفیه حلیم د لنډو کیسو او ناولونو لیکواله ده، نو چې دا کتاب هم لولې لکه یو ناول چې لولې، چې په دې کې بودا اصلي کرکټر دی او دا نور راهبان او بوتان او دا په کې فرعي کرکټرونه دي. همداراز په دې کې د ناول غوندې انځورګري هم شوې ده. هره سیمه چې تشریح کوي لومړی جغرافیه بیانوي چې ډیره ښه انځورګري پکې کړې ده. دغه چې یوې کیسې ته ورته دی، یو ناول ته ورته دی او لوستونکي د لوستلو په وخت کې نه ستړی کوي، دا د دې کتاب بله ځانګړتیا ده.
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان او په ځانګړې توګه ننګرهار کې کتاب پلورونکي د کتابونو له سوړ بازار نه شکایت کوي. خود دې کتاب خبرونکي نجیب مومند وایي چې د کتاب محتوا ته په کتو دې ته اړ شو چې کتاب خپور کړي. نو موړې وړاندې وایي،
موږ کوشش همدای چې ټولنې ته ښه ګټور تاریخي کتابونه وړاندې کو، او دا رقم کتابونه ټولنې ته ډیر ګټور دي چې خپل د تاریخ د اوراقو نه خبر شي. او دا کتاب موږ مختلف ولایتونو ته هم لیږلې دي، او د دې کتاب مینوال په خبر کې هم دا کتاب تر لاسه کولی شي. هلته کومې چغټې کتابخانی دي، مثلا کتاب کور
د ګندارا او بودیزم په اړه لومړی معلومات هغه یونانی کتیبي او لیکونه دي چې هغه مهال شاهانو او راهبانو لیکلي او د هغه مهال د نخو نښانو تر سپړلو وروسته مندل شوي، ختیځپوهانو لوستي او انګریزي ته یې ژباړلي دي. دا کره تاریخي سندونه صفیه حلیم پښتو ته ژباړلي چې د کتاب په بیلو برخو کې تر سترګو کیږي. دا کتاب په 192 مخونو کې په سپین کاغذ په مجلد ډول د زرو ټوکو په شمیر کې خپور شوی. وروستي 14 مخونه یې د بودایي تعذیب د معبدونو د ودانیو، ستوپو او د بودا د مجسمو په انځورونو رنګینه کړی شوي. د کتاب په لیکلړ کې دغه سرلیکونه زیر شوي دي: ګندهارا، گوتم بودیا بودا، یونانی بودا، ژبی او عقیده، عالمان او راهبان، تمدن، ټکسلا، سوابه او مردان، سواد، باجور، هزاره، اشنغر، پیخور، ننګرهار، غزنی، سرچینی، لوګر او وردک، بامیان، بلخ، بغلان او سمنګان، کاپیسا، باګرام، کابل، د ګندهارا چور، عجایب خانی، پایلا، د بودیزم خاتمه، نمونه او معنا د کتاب د لړلیک عنوانونه دي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډېر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې ته نه
لږ څه ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نه ډیر سې یو کو کالجونه خو له جنو کو دې سکولونو مها کا مې دې لکه کم چوران دی وو
تاندې هیلي
د هری جمعه او اتوار پورس له مشال رادیو سره